واشنگتن وی دوري ولسمه د اپریل شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوبجو د خبرونه په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپری شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. د خبري مجله زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې دی. ناټو ویل افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او مرستیال تحمیلي جنجو اثر وکتل. زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له لوړ رتبه ملکي او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. خلیلزاد به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره د قطر مرکز دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO
تروسه له هیڅ پریکړه نه شوي. موږ په دې اړه ډیر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلي او بل اخر به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوي. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقه لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. نیکولاس کی وویل په ورستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې پاسو کې زیات پرمختګ شوی. وسوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکي ووشل. د پروان د والی ویاندې وحید شاهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکی زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالي د دستي پچيري په سیمه کې شوې ده. وسوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکونکي د کار له ځایه کورونو ته پلار کې وشتي دي. د شاهکار په وینا وسوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتېدلي دي. د پروان پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیق کوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکۍ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژلو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه داسې ملکیان دي چې د زندان دوره بشپړه شوې ده. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوومه جمعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1928 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلان سره کتلی دي. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې دی چې شرایط یې ښه نه دي. هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی. خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی دی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان په خوا د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا سجرړو سارانه خبری مجله اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امن دعا کوي، دا خبره یې کړې ده چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي سعیدی نظر در سره شریکو.
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم ندي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تپلي حق لري چې دا خبره وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه درو چې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته هم پاملرنه کړې ده. په خوست کې میرمنو له دواړو لوري غوښتنې له حکومت او طالبانو چې مخکې تر دې چې د سولې خبرې کوي دوی باید اور بند وکړي. او په دې خبري مجلې کې په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کانتین چلو بولانی دا او پکوڑی دی سمبوسی دی برگر دا شور نخود دا منتو دا
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې په اړه چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی ټوب ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی پراپور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورورګلوی له مخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیرې وګڼله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیرې دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د توګه چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمی معرف لیکلی د اصول جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او لدی لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډه ته په وینا کې یو اربیا وویل چې په افغانستان کې د بې پلوه لنډمهالي حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15مه نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورورګلوۍ له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلی
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبره واوري، په یاد ولري چې مشتا سورونه غنو زه الله تعالی سپورت کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
چې افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د اپریل 15مه ازادي راډیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسام دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوریت ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې و ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم دا خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللې چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15مه هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان صدر اعظم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړې په پا پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی څخور.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. په هم د غستانه خبره غستاخانه خبرې کړي د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشورې وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وختاتي انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپله خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیل زاد هم تقریبا دغه سوی خبره کړې وه ته لازدي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې، چې دا د افغانانو مربوطه چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دې کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله ته بلې حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لس جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان ویل چې دغه 200 نفر موږ نه منو. دغه بلغې نش کړی چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو. د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چېرته همداسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبان چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې د حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګه مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغه تصمیم ونیسي. و اوس چې لازم بود طالبانو سره هر چا څومره تصمیم ونیسي، طالبانو سره مذاکره وکړو چې نه و نه کوو، هر څه چې بکیږي بیا نه بکیږي.
له ښاغلي سیدی څخه په مننې د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې څه وایي؟
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غنی او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراترو مخ کې اوربند اعلان کړي چې لګ زموږ در دېدري ولسا واخلي.
دا شپږم ځل ده چې په قطر کې ناست کیږي او د سولې په موارد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبته اغیزه یې تر اوسه موږ نه دي لیدلې. نو موږ د کلیو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې موږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خویندو ورونو ته رسیږي، موږ د خوشمشتو خویندو ورونو غوښتنه هم ده او دا هیله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، وروسته دا غینه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو، توغو چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې 30 افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیري له څه وخته د طالبانو په محاصره کې وو او د بالامرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیڅ مرستې ته اور ونه دنګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړی. لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوي دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقاماتو له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاډ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړې، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پرې روان دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې پر ورځ د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولی. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په 600 افغان سرتیرو چې مهمات اوبه او خواړه یې خلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکې سیمې له طالبانو نیولي او هغوی په شا تمبولي دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې لدی چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو ته کینی اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستاني چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی د روانې اونۍ تر اخره قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې شپږم دور خبرې پیل کړي. د سولې په ارتباط په خوست کې یو شمېر پیغلو او میرمنو د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دي اوربند ته غاړه کېږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دي د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکر خو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوی دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلثوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست په هغه کې د افغانستان امریکا او وسوال طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یوه دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدلې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډي هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهدافو لپاره انسانیت مه وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د یوې رښتونی سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشې په نوم یو خوستې مدني فعال وایي چې
د شپږم ځل د جبهه قطر کې ناشته کیږي او د سولې په موارد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغیز یې تر اوسه مونږ نه دی لیدلې. نو مونږ د کلیو غاړینا او د مسؤول کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری مادي او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم ده او د هیله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو هلو ځلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 تر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تېرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غني په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نایب د یو رسنیو راشد خان د شلو وریسو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل، خو د افغانستان دوه نامتو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی له دې سره مخالفت کړی. تفصیل د صفی الله سنگسی په راپور کې.
افغان مخکخو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لری کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې پورز په خپل ټوټر لیکلی. راشد خان زیاته کړي تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغیز به ولري. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شلاوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبري شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې کوي. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاسته راوړنې وکړې او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دو مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړي شمیر بالر راشد خان او بل مخکښ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیګ سیالۍ مخته وړي. خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل څو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل، د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډېر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمد زید ویل د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانېږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ورپه غاړه وه مننه وکړه او ویې ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ډکس را لیبیا ولاړ انټونیو کویتریش پرون په بنغازي کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي، زله لیبیا په ډکس را او له سختي اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوی به ممکن وي. انټونیو ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه داسې سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحدې کړي زمینه برابرولای شي. انټونیو ګوتریش پرون په بنغازي کې مکرراً دا خبره کوله چې ملګري ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د راپورټونو پر اساس ګوتریش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوي قومندان خلیفه هفتر سره کتلې دي. جنرال هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په وروستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده. انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې پخواو د پوځي نشتی مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلي چې د لیبیا بحران پوځي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په یو ټویټ کې خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم ړنګ سو. له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب امارات اندیښنه درلوده چې اسلام پالی او افراطي وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی خو مسکو ویلي چې هفتر ته مرستې نه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ د راغونډولو لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې. وسلوالو غلو د بغران د هوایي ډګر دوه کارکوونکي ووشل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي او په الجزایر کې بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د ژوند رنګونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
د ژوند رنګونه
نوم محمد زمان ده د لغمان د ولایت سیدون کایما
فعلاً څه کار کوي ورجنه؟
فعلاً دغه کارګر د کانتین چلو بولانی ده او پکوړی دي سمبوسی دي برګر ده شور نه خود ده منتو ده نوشابی دي ده شان خاص
څنګه دي خلک راضی اخلي کنه؟
شکر ده ډیر خلک خوشحال دي موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خیر ډیر لرو.
مخه دي تر دې مو څه کار کوي؟
مخه البته ماشپزی کو اوس فعلاً موسسی بند دي بس دغه ترغلو دغه وظیفه مخه
څنګه له پدغه وظیفه سره مجمن څنګه تیریږي؟
شکر د الله رحم د الله پازل د بس کور سادم سیدم د ژوند سره چلیګو هیڅ کوم مشکل نه لرو.
یعنی که څوک غواړي خپل ژوند جوړ کړي د هر برخې نه جوړوي؟
بالکل جوړوي چې کوشش وکړي لګ همت وکړي ان شاء الله جوړيږي او چې د همت نه کی کوشش ونه کی نه جوړيږي.
ځینی خلک به داسې وایي چې زه دا کار نه کوم هغه کار کوم. څنګه په کار کولو کې په غریبۍ کې په کسب کې شرم شته کنه؟
نه هیڅ شرم نشته. انسان ته لګ همت پکار دی چې کوشش وکړي او چې لاست راوړي او پناس او پنه کول خو چې لاست نه راځي کنه.
په خپل ژوند خوشاله ستې؟
ډیر خوشاله یو. د الله شکر گزار یو. الله موږ سره مدد کوي.
خلکو ته څومره دغه مثلا تحصیل ته کانتین جوړ کړی دی چپس ته او پیډکی دی نوشابه دی هر څه خرڅیږي خلکو ته څومره سهولت وي؟ دغه
ډیر سهولت دم د اوس خلک راځي کنه یعنی ډیر خوشاله دي موږ نه به هدا خوشاله دي موږ نه شی خوري بس هر شی ورته ملاويږي خپ مناسبه پاک شی ملاويږي نور تر شي.
هم دا پوښتنه مې وسکوله چې تاسو یادونه خو چې پاک شي څنګه دي دا خواړه صحیح دي دغه پیره کې چې پخوي
صحیح ده چې صحیح ني خور خامخه چې مشتری راشي چې یو رسو ګوري چې صحیح ني بیا نه راځي کنه او موږ ان شاء الله روزانه مشتری زیاتېږي او کمیږي نه.
څه خبر تازه راځيات مشکلات خو به تاسو نه جوړي؟
نه 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 هیڅ سوګم نه جوړي. دلته خوشاله خپل جوان نه مشتری لرو هیڅ کوم مشکل نه لرو.
هر څه هر چرته نو وخت د خوب په پاسې ګرځې باندې چې ازري به ورکوي چې دفتر نه وخت
نه 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 موږ ازري نشته ان شاء الله شخصي وظیفه ده په خپل کار په خپل ټیم راځو کوم مشکل نه لرو مونږه.
اته خورونه کور ته مړی کنه؟
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا وړو خپل کور ته.
اره وخت بولانی شان په خوري.
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا کور ته وړو.
ا پس دې موسم ګرمیږي سلن دا چیرته سات
یخچالونه لرو پرچ لرو او بیا خپلم داغه کمو مغه سات په سات پخله کو کنه چې کم کم پخو چې مغه وزي به جوړ کو.
د شون رنگونه پروګرام مریم تو خې وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله عادل د هلمند لناوی ولسوالۍ څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي موقتی ادارې ته نه وژمهاله اوربند ترتیاشته پاکستان ولې د اوربند غشتنه نه کوي. سلام جان آریان د لوګر لبرکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي دي ل طالبان غواړم چې تر بین الافغاني خبرو مخکي اوربند اعلان کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالي څخه لیکي د پاکستان د ستر اعظم عمران خان وروستي څرګندونې د ټولو سیاسي اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. شفیق الله حنفي له خاص روزګان څخه لیکي عمران خان د موقت حکومت له لارې غواړي چې ټول واک طالبانو ته وسپاري. او حبیب عمر د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي دي عمران خان په شرم نه پوهیږي بیا د موقت حکومت خبره کړي. له همدې سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سره